سلام ستړي مشي افغانستان کې دا سهار اته بجې دي. تاسو زموږ کلا زده رادیو ناوړي زموږ د دې خبرونه ډیر برخه د ازادي ملما پروګرام او مثلث پروګرام ته څنګه شوی ده چې درته به یې خبرو خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د طالبانو د اوبو انرژي وزیر وایي چې د شاروس پاشادن او کمال خان بندونو کار بشپړ شوی او سه کال بل دغه بندونو څخه استفاده پیل شي. د دغه بندونو کار د افغانستان د جمهوري حکومت پر مهال پیل شوی او تر ډیره بشپړ شوی و. د طالبانو د اوبو انرژي سرپرست وزیر عبداللطیف منصور د کار ملي کانفرنس چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پرانستل شو ویل چې دریو کلونو کې د 450 میگا واټ برېښنا د تولید قراردادونه لاسلیک کړي دي. د شاروس بند د کابل په شکردری ولسوالۍ کې د 1.2 میگا واټ برېښنا د تولید ترڅنګ 2200 هکټر ځمکه خړوبولای شي. پاشادان او کمال خان بندونه په خوابش پر شوی خو بلارې نوې جوړې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د اوبو د صنعت ادارې ویان چې حساب بزرګزاده وایي چې د ایران د اوبو د حق په اړه د اسلامي جمهوریت د چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې نوي پړاو ته رسېدلې دي. د ایران دولتي خبري اژانس سرینا پرون راپور کړی چې ښاغلي بزرګزاده وویل د ایران دا هیله ده چې د کمال خان بند بیا ډیزاین او په جوړښت کې بدلون راوړل شي. یو ایرانی رسنۍ د بشري حقونو د سرچینو په قوله پرون پنجشنبه راپور کړی دی چې افغان د ایران په بندرعباس زندان کې د نشي توکو د قاچاق په تور په پټه ادام شوی دی. د څلوېخ کلن ګلاب شاه نورزای شه د افغانستان د فراه ولایت اوسیدونکی و. د سشنبی په ورځ سهار وختي په دار زړول شوی. ایران په وښنه سره ایران وایر رسنۍ د ایران د بشري حقونو د څارونکو ډلې هنګواګ د راپور پر اساس ویلي دي چې نورزای په پټه ویلي دي چې د هغه کورنۍ ته خبر ورکړل شي دم شوی. نورزای د مخدره موادو د قاچاق په تور په بندرعباس کې د ایران د انقلابي محکمې لخوا په بند محکوم شوی و او 15 کاله په بند کې تیر کړی و. په پاریس کې د اولمپیک لوبې نن جمعه د 7:15 د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د 14500 لوبغاړو په ګډون پیلېږي. د افغانستان په استازیتوب په دغه سیالیو کې د دریو نجونو په ګډون شپږ افغان لوبغاړي ګډون کوي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې دا ښځینه ورزشکارانې په رسمیت نه پیژني. یو له دغو ښځینه ورزشکارانو یلدز هاشمي وایي چې د اولمپیک په سیالیو کې د ګډون له لارې غواړي د هغو 20 میلیونو افغان ښځو استازیتوب وکړي چې د دې په وینا په افغانستان کې له خپلو اساسي او بشري حقونو بې برخې دي. هغې ویلي چې غواړي نړۍ ته وښایي چې افغان مېرمنې په حالت کې ستر هدف ترلاسه کولی شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون پنجشنبه د جولای په 15مه په سپینې ماڼۍ کې د امریکا له ولسمشر جو بایډن سره کتلې او په غزه کې د احتمالي اوربند په اړه ورسره خبرې کړې دي. بایډن په دې کتنه کې یو ځل بیا د اسرائیلو له صدر اعظم غوښتې دي چې د حماس وسله والې ډلې سره چې امریکا او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان بولي اوربند وکړي. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کیربي پرون ویل خبرې اترې په وروستي پړاو کې دي خو ځینې ستونزې شته چې باید حل شي. او د امریکا د حکومت په راپور کې راغلی چې پینټاګون اوکراین ته د 2 میلیارډو په ارزښت د وسلو توغندۍ او نورو پوځي مهماتو د استولو په اړه په خپلو محاسبو کې تېروتنه کړې ده. د امریکا د حکومت د حساب ورکولو دفتر راپور چې پرون پنجشنبه د جولای په 15مه خپور شو ښیي چې د امریکا دفاع وزارت اوکراین ته د استول شوو دفاعي مهماتو په ارزونه کې تېروتنه کړې ده. په 2023 کال کې پینټاګون ویلي و د 1 میلیارډ ډالرو په ارزښت اوکراین ته د استول شوو مهماتو په جدول کې د بدلولو ارزښت پر ځای د استهلاک ارزښت استفاده شوی دی. اوس پینټاګون وایي د دې تېروتنې په سمونې سره کولای شي اوکراین ته د 2 میلیارډو په ارزښت نور اضافي وسلې او مهمات واستوي. څو د بایډن ادارې لخوا ټوله تصویب شوې مرسته اوکراین ته ورسیږي.
مثلث بررسی ابعاد منطقه‌ای و جهانی تحولات افغانستان.
سلام و خوش آمدید. مهاجرت به پاکستان و ایران و بازگشت و اخراج به افغانستان سلسله است که به نظر می رسد پایان ندارد. از اکتبر سال گذشته بیش از 500,000 مهاجر افغان از پاکستان اخراج شدند و روند اخراج مهاجران افغان از ایران نیز همچنان ادامه دارد. و به تازگی درخواست از رئیس جمهور جدید ایران برای اخراج افغانها در فضای مجازی دست به دست می شود. صدها هزار نفر که در 3 سال گذشته عمدتاً به دلیل ترس از طالبان از افغانستان فرار کردند، اکنون با خطر اخراج مواجه هستند. چرا این مسئله مهم است و چه پیامدهایی خواهد داشت؟ در این مثلث بررسی میکنیم. گپ میزنیم با مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو، اروپای آزاد، رادیو آزادی، و صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان. خب مهدی جان، درخواستای تازه از رئیس جمهور جدید ایران مبنی بر اخراج مهاجران افغان در فضای مجازی دست به دست میشه، اصل قضیه و قصه چیست؟
سلام به شما، سلام به بیننده های این برنامه. بله، تازگی یک کارزاری و کمپینی راه افتاده خطاب به رئیس جمهور جدید آقای پزشکیان، که خواسته اون کارزار این هست که در واقع مهاجران غیر قانونی افغان از کشور اخراج بشن و در طول مرزها در واقع موانعی ایجاد بشه، انسداد در مرزها ایجاد بشه که در واقع مهاجرین تازه‌ای از طریق مرزها عبور نکنند و در ایران بیان. ولی این موضوع جدیدی به یک معنا نیست. یعنی سال گذشته هم یک چنین کارزاری خطاب دولت وقت در جریان بود. در اون زمان گمانه‌زنی های زیادی بود، از جمله اینکه شرایط اقتصادی در ایران خیلی در واقع وخیم‌تر شده در این سالها، و یکی از گمانه‌زنی ها این بود، یعنی یکی از بخش هایی که پشت چنین کارزارهایی بودن، گروهی از حامیان دولت ابراهیم رئیسی بودن که به نوعی در تبلیغات خودشون در فضای مجازی مهاجران رو و تعداد زیاد اونها رو عامل بخشی از این مشکلات اقتصادی میخواستن معرفی کنن. مشابه اون رو در این سالها مثلا در همین جمهوری چک هم میبینیم که در ابتدا با آغوش باز درهای خودش رو به روی در واقع مهاجران اوکراینی گشود، ولی الان میبینی که در بین مردم این نظرگاه هست که شاید مثلا تورم، گرانی به خاطر مثلا حضور مثلا اتباع خارجی تو این کشور و به خاطر اینه که مثلا دولت کمک‌هایی رو در اختیار اونا قرار میده که باید در اختیار مردم خودش قرار بده. اینها یک دسته بودن و البته یک دسته در واقع فعال فضای مجازی، که البته اینها مثلا در جریان یا حزب خاصی رو در ایران یا بیرون ایران نمایندگی نمی کنن، گروه هایی هستن که در فضای مجازی مثلا نظراتشون به اشتراک میذارن. دسته از اینها بودن که خیلی دسته معدودی هستن که به نوعی ملی‌گرایی اعتقاد دارن، که بهانه‌شون اینه که مثلا فرض کن که حضور مهاجران خارجی در ایران، نه فقط افغان‌ها، ولی خب بیشتر مهاجران خارجی در ایران افغان‌ها هستن، باعث میشه که کم کم اون چیزی که اونا به اسمش بهش هویت ایرانی میگن یا اینها مثلا کنار بره. البته توی دیدگاه مذهبی هم اینو میبینیم، حتی بعضی این گروه های تندروی مذهبی مطرح میکنن که حضور زیاد مهاجرین افغان باعث میشه که مثلا این تعادل کنونی بین شیعیان و سنی ها در کشور، که البته اکثریت قریب اتفاقشون شیعن و اقلیتی سنی هستن که اونها هم تحت فشار هستن در ایران، به نفع اهل سنت کم کم از دست بره. و حتی یک تئوری های توطئه‌ای با این مضمون مثلا در فضای مجازی گفته میشه یا گفته میشده در این سالها که شاید تا مثلا آینده نزدیک دین رسمی به خاطر این چرخش جمعیت بتونه عوض بشه، ولی اینا همه تئوری توته است. همین چیزهایی است که در واقع در چند سال پیش هم جریان داشته، حالا با یک نامه دیگه، با یک کمپین دیگه خطاب به پزشکیان دوباره رو اومده. و البته بعضی از کارشناسا میگن که پشت چنین کمپین های یک نگاه امنیتی هم هست، یعنی جلوه دادن موضوع مهاجران و مهاجرت و پناهجویی به عنوان یک مشکل امنیتی و در واقع ایجاد یک حسی در جامعه و در واقع یک نیروی در جامعه که در واقع علیه مهاجران مهاجرت پذیرش پناهجوها باشه. بنابراین این دیدگاه هم هست که کاملا میتونه این کارزارها کارزارهای امنیتی باشه.
تشکر مهدی جان. خب صداهای به طرفداری و حمایت از مهاجران افغان هم به گوش میرسه از داخل ایران، مثلا در بین جامعه مدنی ایران که در لابلای این مثلث بیشتر در اون مورد هم صحبت میکنیم. سوال جان، شما به عنوان یک مهاجر شاید جالب باشه و مخاطبان ما بیشتر بگوین که از تجربه هایتان به عنوان یک مهاجر.
واقعا مهاجرت بسیار یک، از نامش معلوم است که بسیار یک چیز جالب است، به خصوص به مردم افغانستان که همواره با مشکلاتی که در داخل کشور روبرو بودن مجبور به ترک وطن شدن، که خودم هم از جمله از او افراد اشخاصی بودم که بعد از مدت‌های طولانی که در افغانستان بعد از حاکمیت طالبان به اثر مشکلات امنیتی یا مشکلاتی که سر راه ما قرار گرفت، من مجبور شدم به ایران مهاجر شوم و یک مدتی را که در ایران سفری کردم. واقعا یک چیز هست که وقتی که ما خود ما در کشور خود آرامش نداشته باشیم، آسایش نداشته باشیم، همدیگر پذیری نداشته باشیم، یک کشوری که متشکل از اقوام مختلف است، همدیگر پذیری و اتحاد وجود نداره. طبعا ما در هر کشور دیگری که ما مهاجر میشیم با مشکلات و معضلات روبرو میشیم. هر کشور قانون و قواعد و فرهنگای خودش داره و ما در طول مدت زمانی که در ایران بودم، طبعا ایران هم مشکلات خودش داشت و در قبال مهاجرین برخورد بسیار زشتی داشتن، با وجودی که اکثریت عزیزای ما اسناد و مدارک قانونی داشتن، با افراد قانونی اینا هم برخورد زشت میکردن، چی برسه با افراد غیر قانونی. و اگر قرار باشه که یک کشور پذیرش از زیر نداشته باشه، نخواهد که مهاجر در کشورش حضور داشته باشه یا حضور پیدا کنه، باید اصلا با افراد قانونی هم اینا ویزا صادر نکنن، یا اگر افراد غیر قانونی که وارد کشورشان میشه، طبعا اونا به خاطر مشکلاتی که در کشورهای چی اروپایی باشه چی آسیایی باشه اینا مهاجر میشن، بنابر مشکلاتی که میباشه تمام دولت ها در جریان هستن که فعلا شرایط افغانستان از لحاظ امنیتی، اقتصادی، سیاسی با مشکلات بسیار زیادی روبرو هست. و ای که بعد از مدت‌های طولانی مجبور به این شدم که ایران دوباره ترک کنم به قصد پاکستان، که پاکستان هم یک کشوری است که واقعا مشکلات خود داره از لحاظ اقتصادی. ما بسیار مهاجرینی را در پاکستان داریم که با مشکلات بسیار سخت روبرو هستند و اکثریت اینا به مو امید و آرزوی که آمدن، مشکلات که در افغانستان داشتن و اینجا آمدن که خودشان را ثبت سازمان یا نهادهای بین المللی کنن و یا ای که اسکان مجدد بر یک کشور، یا ای که اینا یک درخواست پناهندگی بدن بر یک کشور اروپایی فقط به خاطر امنیت جانشان. متاسفانه ای همچنان روند کار این نهادها هم خیلی کند پیش میره و اکثریتی هم که دوباره پرونده هاشان مسترد میشه. و من نیست یک فعال حقوق زن یا فعال حقوق بشر، واقعا جای نگرانی به من هست که هر افراد و اشخاصی که از افغانستان وارد ایران یا وارد پاکستان میشه مشکلات خاص خود را می داشته باشه، بخصوص
که بیشتر در این مورد اطمان صحبت میکنیم و شاید جالب باشه که شما بیشتر از مشکلات زنان مهاجران زن در پاکستان با ما بگوین. اما اجازه بدین که اینجا باز بریم به ایران. مهدی جان، در مورد مهاجران افغان، همونطور که شما پیشتر گفتین در کنار تئوری های توطئه، ما شاهد پخش و نشر اطلاعات نادرست، اطلاعات گمراه کننده و حتی اطلاعات مخرب هم بودیم و هستیم. مثلا این تازگی ها ادعای تایید نشده در فضای مجازی در ایران دست به دست شد که از گسترش بیماری جزام در بین افغانها در ایران حکایت میکرد. در این مورد چی میدانیم بیشتر؟
اون شکل از کارزارهایی که مثلا امضا جمع کنیم علیه مهاجران افغان یا برای سامان دادن به وضعیتشون یا چیز، یک جور برخوردیه که در فضای مجازی میبینیم. یک جور برخورد هم الان عصر شبکه‌های اجتماعیه و هر کسی برای خودش دیگه در واقع یک تولید کننده اطلاعاته و دیگه مثل 10 سال پیش 15 سال پیش نیست که رسانه ها به عنوان مرجع چیزی رو تایید کنن یا نه. بنابراین خیلی راحت این اطلاعات نادرست و نقیز غلط در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته میشه و احتمالاً گروه‌هایی هم پشت این هستن که این اطلاعات رو بیشتر و بیشتر توسعه بدن و یهو یک جوی در شبکه‌های اجتماعی ایجاد میشه که بله مثلا پس عامل نمیدونم گسترش جزام که ادعا شده مثلا سالها در ایران نبوده مثلا سید جدید موج جدید مهاجران افغان هستند. ولی از اون طرف باز توی صحبت‌های بخش پیش شما هم بود اشاره کردید همه جامعه ایران اینطوری فکر نمی‌کنند. بنابراین همون زمان که کارزارهای اینترنتی در فضای مجازی اینها راه افتاده بود در علیه در واقع مهاجران افغان، گروه‌های زیادی هم از ایرانی‌ها بودند که با هشتگ‌هایی مثل ما هم افغانی هستیم در واقع حمایت می‌کردند از در واقع هم نوعان و عزیزان در واقع افغانی که در ایران زندگی می کنند. توی همین مورد اطلاعات در واقع نادرست هم که در واقع پخش میشه بسیاری می بینیم که گروه ها و رسانه های ایرانی هستن که سعی می کنند در واقع فرصت زمان کمی اطلاعات رو راستی آزمایی کنند و نشون بدن که غلطه. توی همین مورد نشون بدن که اساساً جزام یک بیماری که به طور کلی در ایران یا در منطقه یا در هر جا ریشه کن شده باشه نیست. هر سال مواردی مثلا موارد معدودی شاید مثلا 10-12 تا مورد جزام مثلا شناسایی میشه در ایران. هر سال اینجوری هست که بیشتر این اتباع در واقع کسانی که شناسایی شدن با این بیماری ایرانی بودن و نکته مهم این هست که اساساً یک بیماری ویروسی نیست که مثلا با حضور یک نفر که مبتلا به جزامه در یک جمع دیگری مثلا فرض کن که منتقل بشه. اینها استدلالیه که خیلی از در واقع گروه های ایرانی که نگران برخورد مثلا فرض کن که دیگر ایرانی ها یا دولت ایران یا گروه های مثلا تند رو با مهاجران افغان هستند خیلی در واقع سریع سعی کردن که نشون بدن اینها. اگه ما خیلی به گذشته برگردیم یعنی مثلا بیش از نیم قرن پیش، رفت آمد بین ایرانی ها و افغان ها، رفت آمد فرهنگی تجاری، منظورم از ما رفت آمد مهاجرته ولی از این کلمه استفاده می کنم که حالا با این موج های اخیر مهاجرت در واقع یک تفکیک ایجاد شده باشیم، این بوده که مثلا چهره های فرهنگی به این کشور یا اون کشور مهاجرت می کردن، زندگی کنند، الهام بگیرن از اون فضا، کار کنن در اون فضا، چهره های اقتصادی برای اینکه یک رونقی به کار خودشون یا در واقع کار در اون کشور بدن مهاجرت میکردن و رفت آمد میکردن بین این دو کشور و خیلی از چهره های مثلا شاخص فرهنگی مثلا در حوزه ترانه ایران، آقای فرید زولاند، شاید خیلی از ایرانی ها الان ازشون بپرسین ندونن که کسی که مثلا پشت این همه مثلا ترانه های ماندگار ایرانی هست مثلا فرض کن که افغانه. منظورم اینه که نوع رفت آمد و تبادل و مهاجرت شاید نیم قرن پیش متفاوت بود ولی از زمان در واقع تغییر حکومت هم در ایران هم در افغانستان و بعد مثلا جنگ هایی که در افغانستان رخ داد و بسیاری از در واقع هم نوعان افغان ما مثلا فرض کن به ایران به پاکستان رفتن، این مسئله شروع شد با این تبصره در واقع که ایران خودش هم در اون سالهای ابتدایی درگیر جنگ بود. بنابراین شاید در اون زمان به نوعی ساماندهی درست مهاجرینی که وارد کشور می شدن امکان پذیر نبود براشون، ولی خب در موج اخیر هم میبینیم که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در واقع میشه گفت که نه ایران نه پاکستان هیچ کدوم در ساماندهی پذیرش پناهجویان موفق نبودن.
و این جالب است تا جایی که من جستجو کردم، مثلا احمد وحیدی وزیر کشور یا وزیر داخلی ایران گفته که مهاجران افغان چالش امنیتی برای ایران ندارن و نیستن، اما همونطور که شما گفتین دیدگاه های در مورد این هم هست که ممکن است مشکلات امنیتی مثلا ایجاد بکنن برای ایران.
دقیقا همینطور هست که بخشایی از حکومت یا صدای رسمی حکومت ممکنه بگه که مشکل امنیتی نداریم اینجا، ولی بیشتر مشکل مثلا ساماندهیه یا مشکل اقتصادیه و ما باید مثلا فرض کن که مهاجران غیر قانونی رو خارج کنیم و بتونیم اون کسایی که در واقع قانونی هستن یا مدارکی دارن اینها رو ساماندهی کنیم. ولی واقعیتش اینه که همینطور که گفتم پشت بعضی از این کمپین ها ضد پناهجویان افغان نگاه های امنیتی هست، کمپین های امنیتی هست، یعنی هر روز در رسانه ها ریز و درشت، حالا اگر در مناطقی باشه مثل خراسان یا فارس که تجمع در واقع پناهجویان افغان بیشتر از جاهای دیگه
که بدون شک تاثیر داره بر افکار
دقیقاً میبینید که رسانه ها هی خبرهای منفی درباره
علی
مهاجران ایجاد میکنن، ولی در واقع مسئولان میگن که نگاه امنیتی، یعنی مشکل امنیتی وجود داره.
تشکر از این مهدی جان. خب در مورد آنچه که پیشتر گفتیم اطلاعات نادرست، تا جایی که من جستجو کردم فاکت های موجود است که میبینیم که جزام در ایران همونطور که شما هم گفتیم به طور کامل از بین نرفته، اما سال 2005 به شدت کاهش یافته. مثلا به اساس اطلاعات سازمان جهانی صحت شمار مورد جزام از 79 مورد در سال 2005 به 6 مورد در سال 2022 کاهش یافته و هیچ مرجع صحی معتبر تا حال جزام را در ایران یا افغانستان به عنوان یک همگیری اعلام نکردم. اما طور که می دانیم شما هم گفتین که این بیماری یک بیماری باکتریایی هست که عمدتاً پوست و رشته‌های عصبی محیطی را درگیر میکنه و قابل علاج و تداوی است، اما اگر تداوی نشود ممکن است سبب صدمات دائمی و ناتوانی های دائمی از جمله فلج شود در بدن. خب صالح جان، شما می دانین که پاکستان اعلام کرده که نزدیک 2 میلیون مهاجر افغان را اخراج خواهد کرد، مهاجرینی که بدون اسناد خوانده می شن و همونطور که در جریان هستین از اکتبر پارسال به این طرف بیش از 500,000 مهاجر افغان اخراج شدن و خب سوالات هم در این مورد مطرح است که چرا حالا پاکستان تصمیم گرفته که مهاجران افغان را به یک بارگی اخراج بکنه. خب میدونیم که یکی از موضوعاتی که مطرح میشه است که پاکستان اتهام وارد میکنه که برخی از مهاجران افغان در ناامنی های اخیر در پاکستان دخیل بودن، اما طالبان افغان این اظهارات را مدام رد میکنن. در مورد اسناد مهاجرت هم اسناد گوناگون وجود داره، مثلا که پی او آر هست که یک سند هویتی هست که برای مهاجران افغان در واقع اجازه میده که به صورت قانونی در پاکستان زندگی بکنن، یکی ای سی سی هست که او هم کارتایی هست که تقریبا به بیش از 800,000 مهاجر افغان داده شده که حالا اونا هم در خطر اخراج هستن. به شما بگوین که شما خودتان چگونه زندگی میکنین در پاکستان، چه نوع سند شما خودتان دارین؟
من خودم ویزا گرفتیم و قانونی وارد خاک پاکستان شدیم و طبعا کسایی که غیر قانونی یا بدون مدرک وارد خاک پاکستان میشن، این یک چیز واضحی است که هر کشور بنابر از امو قانون و قواعد خودش مسائل مهم هم در نظر میگیره که مسائل اساسی و عمده هم و مسائل امنیتی است. متاسفانه که در این اواخر قیمت ویزای پاکستان به حدی بالا رفته که اکثریتا توانایی از این را ندارن که ولو که اگر مریض هم میباشن نمیتونن اونا ویزای قانونی بگیرن یا قانونی وارد خاک پاکستان شوند. و کسایی هم که کارتای هویتی دارن بنابر امی مسائلی که با وجود که اینا آگاهی دارن که افغانستان جای امن و کسایی که با کشورهای امسایه پناه آوردن نیست و اینا رو دوباره اخراج میکنن، و اگه مهاجرین را که غیر قانونی هستن اینا رو دوباره اخراج میکنن که اونا با یک امید و آرزویی که وارد خاک پاکستان شدن نه جای به بودن دارن و نه چیز ایت نوع امکاناتی در افغانستان به دسترس اینا قرار نیست و دوباره اینا به کشور برگردانده میشن و زیر امو ظلم و استبداد طالبان متاسفانه که هیچ کدام موضوع مهمی در این مورد نیست که مهاجرین افغانستان
با خطرات جانی حتی میتونن که روبرو باشن. من میخوایم به ما بگوین که بر خود شما چقدر تأثیر گذاشته این خبر اخراج یا ادامه اخراج مهاجران افغان از پاکستان؟
طبعا تنها بر منی که بر تمام مهاجرینی که در پاکستان هستن اثرات بسیار منفی داشته، چرا که هر کدام ما بنابر مشکلاتی که داشتیم و کشور پاکستان پناه آوردیم و مشکلات و معضلاتی را که داره، طبعا هر کدام ما اگر دوباره به کشور برگردانده شویم خطرات جانی هست، تهدیدات هست، مشکلات ناامنی است و بخصوص خانمایی که در ادارات دولتی یا غیر دولتی یا در اواخر در اعتراضات و بر ضد امی قانون و قواعدی که طالبا و محدودیت هایی را که سر رای زنا وضع کردن ایجاد کردن، هر کدام اینا صدا بلند کردن. متاسفانه اگر اینا برگردانده شوند، خب این بهتر معلوم است که با سرنوشت اینا چی صورت خواهد گرفت و ما شاهدم هستیم که بیشتر بیشتر خانمایی که مترس بودن زیر ظلم و استبداد طالبان قرار گرفتن، زندانی شدن، شکنجه شدن، از ایک نوع ظلم و استبداد بالای اینا دریغ نکردن. نه تنها زنا که تقریبا بیشترین مردم افغانستان زیر خطر قرار دارن.
تشکر از این. خب مهدی جان، در مورد سیاست حکومت جدید ایران اگر یک کم صحبت بکنیم که در قبال مهاجران افغان چه خواهد بود؟
قبلا توی همین برنامه هم صحبت کردیم درباره این که کلن سیاست ایران در مورد افغانستان رو دولت نیست که تعیین میکنه، در جارهای بالادستی، نهادهای بالادستی و حتی نهادهای نظامی بیشتر مشارکت دارن در سیاست ایران در قبال همسایگانش تا در واقع خود دولت. ولی خب از اون طرف میبینیم که دولت در واقع برحال برای ساماندهی اوضاع داخلی و موضوع پناهجوها برحال دست بالا رو داره و حرف اصلی رو میزنه. آقای پزشکیان رئیس جمهور منتخب که تا یک ماه دیگه باید دولتش رو معرفی کنه و کار رو به دست بگیره، قبل از این که در واقع در انتخابات پیروز بشه، درست شاید یک شب یا دو شب مانده به مرحله دوم انتخابات، در قالب یک نامزد انتخاباتی وقتی ازش درباره موضوع پناهجویان پرسیدن، سه تا راه حل داشت، یعنی یک راه حل سه بخشی داشت. در واقع بخش اول این راه حل چیزی است که بهش میگن انسداد مرزها، یعنی این که در حفره هایی که در مرزهای ایران وجود داره رو ببندیم و اگر که قراره که کسی وارد کشور بشه، مهاجری پناهجویی وارد کشور بشه، فقط از در واقع راه‌های قانونی، مسیرهای قانونی بیاد و به این طریق جلوی یک سیل، مثلا فرض کن که مهاجر بدون شاید مثلا مدارک و غیر قانونی اصطلاحاً رو بگیریم. راه دومش این بود که آنچه که از پناهجویان افغان در داخل کشور هستن رو ساماندهی کنیم، ببینیم که کیا در واقع مدارک قانونی دارن و کیا ندارن و احتمالا اونایی که در واقع مدارک قانونی اقامت ندارند رو راه حلی براشون داشته باشیم که کشور رو ترک کنند. و راه سوم البته تأکیدش این بود و این رو دست کم در نامزدهای دیگه انتخابات نمیدیدیم، که بخشی از پناهجویان افغان یا مهاجران افغان برای سالیان درازی توی ایران زندگی میکنن و حتی در ساخته شدن ایران مشارکت داشتند و حتی در جنگ های ایران در واقع مشارکت داشتند و حتی در جنگ های نیابتی ایران هم شما میدونید که مشارکت داشتند. البته اشاره به جنگ و جنگ نیابتی اینا از زبان پزشکیان نبود، ولی ما میدونیم که ایران در واقع در طول این سالها بسیاری از مهاجران افغان رو در قالب لشکر فاتحی میون مثلا بسیج کرد و در سوریه استفاده کرد. به هر حال حرف آقای پزشکیان این بود که بسیاری از مهاجران افغان که برای سالها در ایران اقامت داشتن در واقع مشارکت داشتن به نوعی در ایران، در امور ایران، در اقتصاد ایران، در مثلا فرض کن که آبادانی ایران، و اینها رو باید یک در واقع سیاستی داشته باشیم که بهتر بتونیم ازشون پذیرایی کنیم.
بسیار تشکر. خب چون فرصت برنامه اندک است، صالح جان، حالا با توجه به این همه موانع و چالش ها و مشکلات فراروی مهاجران، شما خودتان به عنوان یک مهاجر آینده خود را چگونه میبینین؟
مهاجر از نامش پیداست که طبعا در مهاجرت و در یک کشوری که اصلا سرنوشتش معلوم نیست و امید و انگیزه برای آینده نداره و مثل ما همه مهاجرین یعنی کدام انگیزه نداریم. طبعا مشکلات ما همش فروپاشی کشور است و ای که ما به مهاجرت هم کردیم به خاطر که از مرگ نجات پیدا کنیم و متاسفانه از هر طرف یا از هر بوده که بسنجیم کدام انگیزه و امید برازی نداریم که ما بر آینده خود فکر کنیم. چرا که در دو نشست دوحه متاسفانه با سرنوشت مردم افغانستان معامله صورت گرفت و در نشست سوم هم که به نتیجه نرسیدن. و یک نکته دیگه باید یادآوری کنم که مردم افغانستان از شوق سفر نکردن و اینا کسایی بودن که کوچانده شدن به اثر ظلم و استبداد و تنها مردم افغانستان نیست که مهاجر میشن به کشورهای ایران یا پاکستان. متاسفانه ما میبینیم اگر یک افغان به اثر مشکلات به ایران یا پاکستان مهاجر میشه و در کشورهای دنیا ما شاهد هستیم که ایران و ایرانی ها و پاکستانی ها هم حضور دارن. باید این مشکلات اینا زیاد جدی نگیرن و اوضاع فعلی کشور ما در نظر گرفته و بالای مهاجرین ظلم نکنن.
بسیار تشکر از شما صالح عینی، فعال حقوق بشر از پاکستان، و مهدی احمدی از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. و تشکر از همه شما که تا این دم مثلث را تماشا کردید.
آزادی ملما. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د ازادی ملما د ځنګړو مرکو په دوام نن د خوست سیمایز شاعر نبی وزیر زما ملما ده. د ښاغلی وزیر شعرونه ګن شمیر هنرمندانو په خپلو سندرو کې ویلي دي. ل خپل ملما څخه مې د مرکې په پیل کې وغوښتل چې د نبی وزیر لنوم ورهاخوا خپل ځان اوریدونکو ته ور وپیژني، دا چې په کوم ځای کې زیږیدلی، په څه ډول کورنۍ کې لوی شوی او ماشومتوب یې چیرته و. وزیر صاحب موږ تاسو ته غوږ یو، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. تکل صاحب تاسو ته او د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له تله نیکې هیلې او احترامات وړاندې کوم. زه په خوست ولایت مرکز مربوط د شمال فرارو کلي کې پیدا شوی یم. زده کړې مې هم په خوست کې او ماشومتوب می هم په خوښ کې تیر کړی دی او اوس هم په خوښ کې اوسېږم.
د شاعرۍ په باب مو یو څه راته ووایاست. له ماشومتوبه مو شاعري کوله که وروسته دا د شاعرۍ باز ستاسو په اوږه کې ناست؟
تکل صاحب، د شعر شاعرۍ سره مې د ډېر ماشومتوب نه مینه وه. له مختلفو هنرمندانو سندرې اورېدې او د شاعرانو کتابونه به مې لوستل. بیا په 1999 کې یخمل هم په شاعرۍ پیل کړی دی.
دغه وخت ستاسو عمر څومره و؟
تکل صاحب 15 کلن وم.
درس مو ویلی په کوم ښوونځي کې؟ چیرته؟
خوست کې موقع کې د غرغښت مکتب کې تر اولسم سن پورې مې زده کړې کړي.
او بیا؟
بیا خو بس انقلاب و نو شرایط خراب و جنگونه و بیا دولسم ټولګی مانه پاتې شو. بیا هم هجرت وکړلو لاړلو کوزې پښتونخوا ته. بس بیا درسونه پسې پاتې شول. بیا پسې مسافر شوم اماراتو ته لاړم، څو کاله مې هلته تېر کړل. بیا بېرته جا راغلم افغانستان ته.
ډېره برخه شاعري مو په کوم ځای کې کړې؟ په افغانستان کې، په پښتونخوا کې، که په اماراتو کې؟
افغانستان کې ډېره برخه شاعري افغانستان کې کړې.
او وزیر صاحب څو وخت ستاسو اړیکل سنرغړو هنرمندانو سره پیدا شو او هغه ستاسو شعرونه غوړه کړل د خپل سندرو لپاره؟
زه هم تقریبا چې ما کله زمړی کې شعر شاعری پیل کړه شعرونه به ملکل بیا به کوزه پښتونخوا ته زتللم نو هغه د کوزه پښتونخوا سندرغړی چې و دا بنو کافلی موږ علاقه چې دا بنو سره موږ تعلق لرو لکه موږ نکاح افغانستان ته د بنو نه راغلی دی تقریبا یوه پیړۍ مخکې نو هلته اوس هم کورونه مځکه شته بیا به چې دلم د سندرغاړو سره به مناسبه پاسته وه هغه وخت کې دمساز مروت ډېر نوم و د مروتو د سیمې ډېر نوموړی سندرغاړی و هغې سره به مناسبه ولاړه وه بس ته به شعرونه ورکول هغې نه وروسته بیا دا شعرونه مشهور شول مستر علي حیدر او نغمې نازیه اقبال او شمع اشنا او برېښنا امیل شاه فاروق رحمان ګل لکه پرپراز نور ډېرو مشهورو شاعرانو بیا د خپلو سندرو دپاره زما شعرونه انتخابول.
د نغمې یوه سندره راته ووایاست چې موږ دلته په دې خپرونه کې اورېدونکو ته یوه برخه یې خپره کړو چې شعر یې ستاسو وي.
نغمې زما دغه یو غزل دی چې د مازدیګر چکر لپاره مې یو ښکلی پکار دی تورو سپین خبره نه د زړه منلی پکار دی
ډیره زیاته مننه ښاغلی نبی وزیر چې د ازادۍ میلمه په پروګرام کې له ما سره خبرې کوي. د شعر الهام لکه نه درته پیدا شوی و او اولین شعرونه مو څه وخت ویلي دي؟
دا په 1991 کال کې ما شاعری پیل کړی دا زما لمړی کلام څه ته درته یاد نه دی په سرنامه دا څه راته یاد چې زړه چې مجن شي دا کیسه د سپینه او تور نه ده مینه پر رضا کېږي دا کیسه د زور نه ده تکل صاحب ما چې لومړی په دا دغه خو مختلف نظریې دي څوک وایي چې دا الهام دی شاعری چې راځي او څوک وایي چې نه دا بس یو کیفیت دی چې په انسان راځي زه هر وخت شعر لیکلی شم زموږ ځینې ملګري شاعران دي هغه وایي چې په ما دا شعر خاطرۍ نه ده راغلي خو ما چې کله هم غوښتي دي ما شعر لیکلی دی مانه چا غوښتنه کړې ده سندرغاړي چې موږ ته شعر ولیکه ما لیکلی دی خو ښه خبره دا ده دغه ذهن ته شاعري ده شي هغه شاعري بیا ډېره ښه وي ډېره پخه وي او کله کله مو چې څوک مجبور کړي شعر ولیکي خو هغه داسې خوندور نه وي.
څومره شعرونه تاسو تر اوسه پورې ویلي دي؟ یعنی غزلې دي که نور شعرونه دي څومره مو ویلي؟
ما خو داسې دقیق شمېر خو نه دی راته معلوم خو د 350 زیاتې سندرې زما د شاعرۍ سندرغاړو ریکارډ کړي دي چې په هغې کې غزلونه دي نظمونه پکې دي او چاربیتې ټپې لکه مختلف اصنافو کې مې کار کړی دی.
په خوست کې هم ځینې سیمه ایز فورمونه یا چوکاټونه دي د شاعرۍ اکثرا ولسی دي لکه لغات شو مثلا په دې کې هم تاسو شاعري کړې؟
لغات خو داسې وي چې هغه خو کله چې هغه سندرغاړي لغات وایي نو هغه خپله فلبري شاعران وي چې په هغه وخت کې دوی جوړوي یو بل سره سوال ځواب وایي خو هغې کاپي یا ماتې وي داسې پوره په هغه برابره شاعري نه وي معیار برابر شهري نه وي. په دې لپاره لکه بیا موږ لیکل څه کنه څه کولای چې دې په هغه وخت کې سوال ځواب وایي او دا څه رد عمل لیکل چې دا څنګه په سوال ځواب ما کار کړی دی چې سندرغاړو د لپاره ما لیکلي وي خو هغه چې په معیاري ډول ویلي.
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې دغه ولسی چوکاټونه عموما په خپل سندرغاړي وایي د شاعرانو شعرونه نه لولي فلبدیهای وایي؟
او فلبدیهای او بل داسې دي چې یو ولسی ادب کې موږ چاربی یا ټپې چې ورته لیکو هغه وایي خو چې کله دوی هغه لغات وایي یا مقابله چې کوي هغه دوی خپله جوړوي خپلې وایي هغه ځای کې د ځانه بس یو بل ته سوال او ځواب کوي وایي.
کتابونه مو یا کتاب مو تر اوسه پورې چاپ کړی د خپلو شعرونو؟
داسې کتاب مې نه دی چاپ چې په هغه کې مکمله ما شاعري وي او زه یې یوه ټولنه لرم خټک پښتو ادبي ټولنه چې هغې دوه کتابونه چاپ شوي دي په هغه کې زما د قلمونو نمونې هم شته هغه موږ ټولنې تقریبا 1.5 کسان دي دا هر شاعر دوه دوه یا درې درې قلمونه موږ غوره کړي دي دوه کتابونه موږ چاپ دي په نام د عامل د مرغلرو.
نو تاسو خپل شعري ټولګه ولې تر اوسه پورې نه ده چاپ کړې ښاغلی وزیر؟
نو غواړم چې چاپ یې کړم او تر اوسه پورې چې ما کوم شعرونه ځای په ځای کړي دي لکه د کتاب د پاره خو باید ښه شعري وشي ښه پخه شعري وشي نو هغې دپاره انشاءالله آمادګي نه سم خو تر اوسه پورې پاتې دی.
په خوست کې په وروستیو څو کلونو کې د شعر یو ډېر ښه جریان رامنځته شوی ده او ښه د پرمختګ په حال کې دی. د دې څپې یا د دې بهیر له شاعرانو سره تاسو ناستې پاستې لرئ غږیږي ورسره غونډې محفلونه لرئ ورسره؟
هو تکل صاحب داسې مشاعرې ته خو زیات نه یم لاړو مخکې خو دا جمهوریت وخت کې بهکې زیاتې مشاعرې کړې او هغه وخت کې موږ خپل مصروفیتونه هم زیات وو او بل امنیتي مشکلات هم وو او کله کله د کاروان صاحب سره کینم یا داسې نورو ملګرو سره شعرونه هم شریکه وو دوی نه هم څه اورو موږ خپل هم څه ورته اورو او ماشاءالله خوست کې ډېر بااستعداده ځوانان دي او ډېر ښه ښه شاعران دي په خوست کې. د اوس وخت هم
په ځوانو شاعرانو کې تاسو یادونه کولای شئ د کوم کوم شاعرانو چې تاسو ډیر ورته هیله من یې؟
نو شاعران خو ډیر دي زید نور هم ډیر کی او ما خپل په دې اوس وخت کې چې کوم موجود شاعران دي مشران کې کاروان سه مې ډیر خوښ او درویش درانای صاحب رحمت شاه صاحب جهانی صاحب درویش شعرونه ډیر متاثر هم او ډیر ولولم ډیر خوند راکوي.
په ځوانانو کې مخصوصا د خوست په ځوانانو کې څوک؟
تو زوانو شاعرانو کې خو هغه مه ډېر خوښېږي ممتاز صاحب ممتاز اورکزای او بکر صاحب او خوست کې هم شته ډېر شاعران دي خو خیر هغه سالیانې نه دي لکه بکر صاحب مې چې یاد کړو یا اورکزای صاحب مې یاد کړو.
وزیر صاحب د شعر په باب یو عمومي تصور ستاسو څه دی او تعریف د شعر تاسو څه ډول کوئ؟
شعر خو لکه په دغه باندې ډېرې خبرې شوې دي لکه موږ هغه عربي ادب کې وګورو شعر نو هغه د رشته په معنا دی چې ډېر هغه بریدبین وي او نور لکه بیا عموم کې شعرونه چې دي هغې ته که هغه عربي ادب کې وګورو یا د پښتو ادب نه ورته وګورو دا یو الهام دی چې په چا راځي یا نو شعر لیکي.
مخکې تاسو یادونه وکړه د الهام او یا د ارادې چې کله وغواړي اراده وکړي شعر ولیکي او کله وغواړي چې الهام که در باندې راشي د دې دواړو ترمنځ کوم یو تاسو ته غالب ښکاري؟ یعنی یو شاعر باید د چا خبره ومني، د الهام او که د خپلې ارادې؟
نو دا دواړه کیدای شي، دواړه کیدای شي. کله شاعر وغواړي خاص نو دي زه شعر ولیکم، ځینې شاعران لیکلی شي خو ځینې بیا داسې وي چې هغه وایي چې نه چې په ما داسې الهام رانه شي زه هر وخت شعر نه شم لیکلی. خو دغه شاعر وړتیا په کمو شاعرانو کې ده چې هغه هر وخت شعر لیکلی شي.
د پښتو په کلاسیکو پخوانیو شاعرانو کې د چا اثر شته په تاسو؟
پښتو کلاسیک شاعرۍ کې خو خوشحال بابا، حمزه بابا او کاظم خان شاعر صاحب هغې ډېره ښه شاعري کړې ده او دا شاعري کړې چې هغه تلپاتې شاعري ده او ډېره مؤثره شاعري ده.
د دوی په شاعرۍ کې ستاسو څه خوښ دي، مضمون او که شکلیات او صنعتونه، شعري صنعتونه چې پکې کارول شوي دي؟
دا ټولې خبرې پکې دي. یو خو دا هغه دي چې صنعتونه ډېر کارول شوي دي د باباګانو کلاسیکه شاعرۍ کې او بل د مضمون له مخې هم ډېر خوندور، ډېر جالب او ډېر څه پکې پراته دي. یعنی یو یو بیت کې یو یو کتاب خبرې پکې دي.
او په تاسو یې اثر شته؟
اکثره موږ خپله ټولنه کې هم چې کله د تشریح پروګرام وي نو موږ خوشحال بابا، حمزه بابا، حمید بابا او کاظم خان شاهد صاحب قلمونه ډېر وړو د تشریح لپاره.
ډېره زیاته مننه ښاغلی وزیر. د خپل یو شعر د کلمه زمونږ اوریدونکو ته کولای شي؟
هو، زه تاسو ته ما یو نظم لیکلی دی دغه اکثره خاص چې دغه مغه وکړي بدی وکړي نو په دې بدو کې د هغه د جوړې په وخت کې خپلې خویندې یا لوڼه ورکوي چې خپل ځان وژغوري، د مړي په هغه احساس کې خپله خور یا لور ورکوي. د هغې په باره کې ما یو نظم لیکلی دی نو هغه به در سره شریک کړم.
مهرباني ارشاد.
نظم دی وایي چې خلک خوشحال دي چې اختر براشي، للرې لرې مسافر براشي، زه په ژړا یم چې فلانۍ نه راځي کلي ته، اوس هغه جینۍ نه راځي. پلار د په بدو کې ورکړي هغه په ویر ژړا، له کلي تللي هغه نه په غمونو نه ښادۍ کې راځي، نه د اختر خوشحالۍ کې راځي. چې یو ډولۍ له کلي تلا ژړېدل، لوی او وړه خفه خفه ژړېدل، له هغې ورځې بیا راغلي نه ده کلیوال څه مور پلار لیدلی نه ده. خپل ځان ژغوري، اولاد په اور سوځوي، معصوم نجونې په تنور سوځوي. دغه د ظلم انتها ده که نه، دا د سره جفا ده که نه. له ګل جوړه ګل غوټۍ نه راځي کلي ته، اوس هغه جینۍ نه راځي. نه یې لاسو کې وبنوته، نه یې په تن نوي کالي ووته، لکه مالنګه لیکاله ووته، سترګې سرې وې چې لوره ووته. د جنازې غوندې زور لرلو، شوله د کوره که یې کور لرلو. سلګو نیولي ژړېدلې تلله، مجبوره ناوي ژړېدلې تلله. ورته همزولي چې راتلې ژړېدې، ورته بلوی او وړې ژړېدې. کلي کې هغه خاطرې ژوندۍ دي، هغه د غم ډکې کیسې ژوندۍ دي. اوس هغه خپلې خاطرۍ نه راځي کلي ته، اوس هغه جنۍ ناراضي ګناهګار پلار سزای لور ولیدا دغه غمیزه کلی کور ولیدا دا د ناوله رواجونو ښکار شو د پښتنو سترو د دونو ښکار شو بدو کې خویندې لوڼه مه ورکوئ د زړو ټوټې د میندو مه ورکوئ له پښیمانتیا نه مخکې فکر وکړئ لږ خو د دې خبرې ذکر وکړئ ژوند لوی نعمت دی له چا ژوند مه اخلئ انسان وژنې ځینې خوند مه اخلئ او ندی وزیر ډېر ژړېدلی یم تو هغه ورځ ډېر دردېدلی یم غم لیوانۍ کړه لیوانۍ نه راځي کلي ته اوس هغه جنۍ نه راځي
ډېر زیاته مننه ښاغلی وزیر دا شعر ډېر اصلاحي شعر او ټولنیز اړخ یې درلود ستاسو په شعرونو کې دغه اصلاحي اړخ یا ټولنیز اړخونه زیات دي
هاو په دې ما ډېر شعرونه لیکلي دي چې دا د ټولنې د اصلاح لپاره او د ناوړه رواجونو د منځه وړلو لپاره زه ډېر کوشش کوم چې موږ باید داسې شعرونه ولیکو چې هغه په ټولنه کې اصلاح راولي
او ستاسو په نظر د شعر دنده اصلاح ده که ښکلا او که دواړه
خو اصلاح او ښکلا دواړه کیږي ځکه اوس یو نفر لیکونکی دی نه هغه چې مکمل کتاب خلکو ته وایي دومره څوک وخت نه ورکوي او که یو شاعر وي که ډېر شعرونه هم ووایي خلک وخت هم ورکوي غوږ هم ورته نیسي او شاعر په لنډو ټکو کې ډېره اوږده خبره هم کوي
ستاسو په شعرونو کې څومره همداسې اصلاحي مطالب دي او څومره بیا یوازې تاسو ټول تمرکز مو په ښکلایزو مسایلو یا رومانتیکو مسایلو وو
رومانتیک ما ډېر لیکلي دي حماسي شعرونه ما لیکلي دي او اصلاحي شعرونه
مطلب دا چې ستاسو توجه پاملرنه ډېره کومې خواته وه
دواړه پکې دي یو خو د ټولنې ناخوالې ته سره یې ګوري دغه په کار ده نو اصلاحي شعرونه لیکو او بل د مینې محبت شعرونه مو هم لیکلي دي ښکلاګانې مو هم ستایلي دي ځکه د ښکلا ستایل هم په کار دي
وزیر صاحب کولای شئ چې د خبرو په دې برخه کې اوریدونکو ته خپل یو شعر کوم غزل وي وړاندې کړئ
او تکر صاحب بالکل اوریدونکو سره به یو غزل دی زما چې ډېر مشهور غزل دی ډېر سندرغاړم ویلی دی او ډېر مشهور غزل دی هغه به در سره شریک کړم غزل داسې چې ته چې را یاد شې له اوښکو سره خرمه ډوډۍ ته چې را یاد شې له اوښکو سره خرمه ډوډۍ تونی کې خخ شي په زوره تېرومه ډوډۍ هسې نه مړ شم او خون مې شي په خپله غاړه هسې نه مړ شم او خون مې شي په خپله غاړه خو دغه وجه کله کله زه څکمه ډوډۍ وچه ډوډۍ مې په غربت کې هم خوړلې نه ده وچه ډوډۍ مې په غربت کې هم خوړلې نه ده تا پسې ژاړمه په اوښکو لندومه ډوډۍ چې ماشومان یې ستا له کوره په ماښام کې راوړي چې ماشومان یې ستا له کوره په ماښام کې راوړي نبی وزیر بیا تر سهره ښکلومه ډوډۍ
د خوست سیمه ایز شاعر نبی وزیر و چې د آزادۍ میلمه پروګرام کې لما احمد تکل سره خبرې کولې د دې خپرونې په پای کې تاسو ته د حسرت وصال او سید الله ګربز په آوازونو هغه سندره وړاندې کوو چې شعر یې د دې خپرونې میلمه نبی وزیر ویلی و او له دې سره دا خپرونه هم پای ته رسیږي د آزادۍ میلمه تر بلې خپرونې پورې مو په پاک خدای سپارم تربیه
زړګي دتا درت دوان لارم در په سمرما مسیحان لارم زړګي دتا درت دوان لارم درپس مرما مسیحان لرم درپس مرما مسیحان لرم احساسوم زنده سي
لکه چیزا وطن کسانا لرم در پس مرما مسیحانا لرم
بل پیشوان لارم در پس مرما مسیحان لارم در پس مرما مسیحان لرم
زندگی دتا در تدوان لرم در پس مرما مسیحان لرم
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.